ډیوا د دې ماخمنې خبرونې د اهمو رپورټونو سرټکی. امریکا وایي پری بنګ دي چې دروغ او غلط معلومات د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د تعلقاتو خند وګرځي. بل طرف ته امکان څرګند شوی چې بلاول بټو زرداری به په یو رسمي بلنه امریکا ته سفر وکړي. د شمالي وزیرستان د ضربې اعظم پوځي عملیاتو په مهال یو شمیر کډواله شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته لیږل کیږي. پی ډی ایم ای وایي د میاشت تر اخیره به درې نوي کلیو ته 8000 کورنۍ ستنې شي. پس د هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو د جبري حجاب په اړه حکم نامه جاری کړه، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا سیکیورټي کونسل به سبا ته د افغانستان په اړه یو غونډه وکړي. او د اوکراین د جګړې په اړه وروستۍ اهمي پیښې. اوکراینی چارواکي وایي چې ځواکونو یې روسان د خارکیف ښار نه شړلی دي. نور رپورټونه به هم ولرو، په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو زموږ غږله واشنگټن ډی سی نه اورئ. دا وخت په پېښور کې د ماخوستن لس، په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا د روانو چارو د خبرونه ز احمد فواد لامی تاسو ته وړاندې کوم. د لویو سیاسي او معاشي چیلنجونو سره مخ وزیر اعظم شهباز شریف د خپل ګوند د مشر نواز شریف سره د مشاورت لپاره په بیړني ډول لندن ته رسیدلی دی. بل اړخته انتخابي کمیشن د تحریک انصاف ګوند لخوا قومي اسمبلی کې د یاد ګوند د مرور غړو په ضد د نااهله کېدو خواست رد کړی دی. دا چې د تحریک انصاف لخوا ولې دغه یو درخواست شوی او دغه کسان چې تحریک انصاف یې د نااهله کېدو درخواست کړی وو دا څوک، په دې ټولو باندې زموږ خبريال پیر ولایت چا په مخکنی خبرونه کې جواب ورکړی دی. د سکایپ د طریقې شدادې بیا یې تاسو سره شریکو.
دا نصر الله صاحب تیرا میاشت کلا دی او وزیر اعظم عمران خان په ضد د بی باوری تحریک وړاندې شو، نو تقریبا شل غړي د پی ٹی آئی دا سونو چار چې د پارټۍ نه هغه وخت کې یو قسمه بغاوت کړو، او هغې دا خو وویلو چې ضرور نه ده چې هغې عمران خان له ټول کې د بی باوری تحریک کې د هغې په ضد باندې پی ٹی آئی هغه وخت کې الیکشن کمیشن ته یو قضیه لیږلې وه چې دی غړو د پارټۍ سره وفاداری اړولې ده، دی د پارټۍ سره بے وفائی کړې ده، او دا ملکی دستور درې شپته اعلان دی دی د خپلو څوکونه محرومه کړي شي. نن په هغې باندې انتخابي کمیشن فیصله واوروله. انتخابي کمیشن وویل چې دی د 63 اعلان دی درې شپته اعلان دی ناراضي، او له دې وړاندې چې کله اورېدنه کېده د دې قضیې په دې کې چې کوم تا مرور غړي دي د پی ٹی آئی د دې د وکیلانو دریس داو چې دا مرور غړو نه خو د وزیر اعظم عمران خان په ضد د پارټۍ پالیسۍ هم دي چې بغاوت نه کړ، او نه د عمران خان په ضد چې د کوم بے باورۍ تحریکو پاغې کې ورته چولې دي د عمران خان په ضد. او اوس هم دوی وایي چې موږ د پی ٹی آئی برخه یو او موږ په پی ٹی آئی کې یو، البته زموږ په ځینو معاملو باندې اختلافات دي، او هغه د جمهوریت برخه ده چې موږ اختلافات او ساتلی شو د خپل پارټۍ قیادت سره. نو دغه قضیه ریفرنس الیکشن کمیشن رد کړی دی. پی ٹی آئی دړوان دی، انتخابي کمیشن مشر چې دی هغه باندې د توپیری چلند تورونه لګی، سلطان سکندر راجا باندې چې کدي هغه د مسلم لیگ نواز ګوند پلوی دی، او بل تور پیدا هم لګی چې هغه د پی ٹی آئی خلاف فیصلې ورکړي، او فواد چودھری چې د پی ٹی آئی کوم مرکزی لیډر دی هغه ویلي چې دوی به د دې فیصلې په ضد باندې سپریم کورٹ ته ځي، او تمه ده چې سپریم کورٹ به دوی ته انصاف ورکوي.
صحیح. پیرو لشا صاحب، یو طرف ته سیاسی ماحول گرم دی، عمران خان صاحب جلسے هم کوي، د نوی حکومت خلاف یو کمپاین هم پیل کړی دی، په دې وخت کې د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف لندن ته تللی دی، سو ویل کیږي د سفر وجه سره
ډیر په بیړنی ډول تللی دی. پرون شهباز شریف دی دغه ته لندن ته، رسول الله صاحب وو مهم مرکزی وزیران چې تعلق یې د پنجاب سره دی، او د مسلم لیگ نواز ګوند سره دی، ډیر طاقتور وزیران چې کم دی هم ورسره تللی دي، کم ډیر مهم ګڼل کېږي. پرون خو چې دي تل نو د اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب ویلو چې دا یو مشورتي غونډه ده او د یو معمول غونډه به کیږي. نواز شریف سره به دوی به د خپل قائد سره ملاویږي. خو نن په لندن کې د دې ملاقات نه وړاندې یو خو نواز شریف په خپله میډیا سره خبرې کړې دي او هغه دا ویل دي چې ډېر په اهم چارو باندې به هغه د شهباز شریف او د هغه د کابینې وزیرانو سره خبره کوي. خو چې د ټول نه مهمه خبره کړې ده هغه هم په لندن کې پیش پخوانی وزیر اسحاقدار کړی ده چې هغه دا ویلي دي چې دا وخت پاکستان چې کوم دی هغه زور لګول دی چې عمران خان د دوی لپاره معیشت په میدان کې داسې بارودي مواد پرېښي دي چې اوس یې د دوی لپاره ډېره ګرانه ده چې پاکستان کې به دوی څنګه چل کړي چې د ملک کې مہنگائی کا بشی گرانی کا بشی او ملکی معیشت کے استحکام راشی نو پدی چارو باندې خبرو لپاره سردار ویلی دی چې شهباز شریف را وختل شوی دی. نواز شریف سره به مشاورت کوي. خو یو خبره دغه کړه دا سردار چې په ملک کې د سمدستي انتخاباتو سره امکان نشته کوم چې یو تاثر چې ګل کېږي شي په دې غونډه کې د انتخاباتو حوالے سره خبر مخ ته راشي نو هغه غیر کړه دی او څه شی ویل وړاندې آصف علي زرداری چې د واپن جماعت اتحادی نے پیپلز پارٹی شریف چیئرمین نے اغم دا ویل لی چې زر انتخابات ممکن نه دي. اول به انتخابی اصلاحات کیږي بیا به چې کوم دي انتخابات کیږي او دا وخت دی د نواز شریف په لندن کې د شهباز شریف او د هغه پلاوي سره د ملاقات چې کوم دي دا جاری دی.
جی صحیح. پھر شاہ سے بیو طرف تا پاکستان خامی اسمبلی کی دا صدر عارف علوی خلاف قرارداد ہم روڑے شویو پا دا غاڑا باندے دا صدر عارف علوی دلی دفترنا یا دا گورنر پنجاب چکم پخوانے گورنر دا غی سا دریز مخیط راغلے
دا پنجاب کی چکم دا پی ٹی آئی گورنر و نصر اللہ صاحب و عمر چیما او آغا شہبا شریف وزیر اعظم شہبا شریف دا ریکڑ و دا حکومت دریز دا دے چو وزیر اعظم دا اختیار لری چې هغه د یو گورنر لوی کړی او بل راولي او په دې اکلا صدر دا هغه د سپارښتنې منلو پابند دی او د صدر په دې اکلا کردار سرمونیل دی یا نمایشي دی. خو صدر عارف علوی دا رد کړی ده د شهبا شریف دا پرېکړه او دغه د ویل عمر چیما تا چې ته د گورنر په پنسم باندې به ته برقرارې په ځای به د دې پسند باندې په کامی سبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند د واکمن ګوند او د هغه اتحادي جماعتونو یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې د صدر دغه پریکړې غندنه شوې ده او دا د ملکي دستور چې کوم دی د هغې په ضد ګرځول شوې ده. خو بل خواته څنګه چې ما وویل د صدر علوی دریز دی چې شهباز شریف د په داسې باندې عمر چیما نشي لرې کولی او هغه هغه ته ویلي چې په خپل منصب باندې په ځای اوسه. جی
صحیح. ډېره زیاته مننه پیر ولایت صاحب د وخت راکولو معلومات شریکولو.
پاکستان دا وخت د سخت معاشي بحران سره مخامخ دی او د وزیر اعظم شهباز شریف نوې حکومت دا کوشش کوي چې د اقتصادي ستونزو د پاره لارې چارې پیدا کړي. البته په پاکستان کې اقتصادي ماهرین په دې اړه څه وایي چې د حکومت سره څه لارې چارې شته او آینده اقتصاد به په کومه لار ولاړ شي په دې باندې زموږ همکار عثمان خان د اقتصاد ماهرینو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
د رواني کاروباري هفتې په دریم ورځ هم د پاکستانی روپۍ په مقابله کې د ډالر په قدر کې اضافه لیدل شوې ده. د کوم وروسته د ډالر نرخ د تاریخ لوړې کچې ته رسیدلې. له دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکېج له سببه د یو امریکایي ډالر نرخ 138 روپۍ اوړېدلې. د معاشي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې ورځ تر بلې درآمدات مخ په سیوا کېدو لوري ته روان دي او برآمدات کم دي. د کوم له کبله د امریکایي ډالر طلب ډېر دی او دغه علت دی چې د ڈالر په مقابل کې پاکستانی کالداري ارزښت بایللې دي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر زلاکت خان وایي تیر د تحریک انصاف حکومت د نړیوالي مالیاتي ادارې ټول شرایط نو پوره کړی لکوم لکبل موجوده حکومت د معاشي ستونزو ښکار دي.
چونکه دا الیکشن ایئر هم کنسیډر کولی شو په پاکستان کې نو کدا نوی حکومت ور سره دا ارس اومنی نو بیا به د یو پاپولاریټي کمیږي او بانک به کمیږي نو هغه په وجه باندې هغه دغه چې کوم دی مسله هم په غځې باندې پاتې شوه او هغه پروګرام چې کوم دی لا فاینل نه شو ځکه چې هفته نیمه مخکې هغې دا ویلو چې د IMF 4% به راځي او دلته به فردر مذاکرات کې هغه ملات اوسه پورې نه دی راغلی.
معاشي پوهان وایي په لویه کچه تیل درآمد کولو بیل او د سعودي عرب نه ترلاسه کیدونکي مالی پیکیج په اړه ګنګوسو او د هیواد روان سیاسي بیقراری له وجې هم روپۍ د فشار ښکار ده. روانه میاشت د وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب دورې پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان معاشي کړکیچ نه وتلو دپاره د پاکستان نوي حکومت مرستې کولو دپاره د درې ارب ډالرو قرض نیټه غځولو یو سلا شوې، خو تر دې دمه دغه مذاکراتو په اړه کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. پېښور سره په مارکیټ کې کار کوونکی وکاس پریدی وایي پاکستان ته د بهر نړۍ نه قرضې ترلاسه نه شوي، له کوم له امله مارکیټ د بې باورۍ ښکار دی او داسې ښکاري چې د ډالر نرخ په نور خو مخ په برزي
مشکل ښکاري چې د ډالر ولا ریټ کم شي، ځکه چې قرضې پاکستان ته ملاو نه شولې. اوس سعودي ته چې کوم وزیر اعظم صاحب لاړو نو قرضې ملاو نه شولې، او د دې وجه چې کوم فورن ریزورس دی هغه لاندې روان دي، بوي سره ډالر نه لاندې روان دي، نو مشکل ښکاري چې هغه یو بل پاکستان نه زیاتر ډالر بارزي د امپورټ په هغه کې مت کې او د ایکسپورت په مت کې پاکستان ته لږ ډالر دن راځي، نو د دې وجه چې کم ډالر هغه ده ډیمانډ او سپلای فرق ته، نو د دې وجه ریټ مسلسل بره روان ده.
د پاکستان د شماریاتو محکمې لخوا جاری کړل شوو تازه شمیرو کې ویل شوی چې دا روان مالی کال د ډومبۍ او نهو میاشتو پر مهال د پاکستان تجارتي خساره او درآمدات ریکارډ کچې ته رسیدلی. شمیرې ښایي تجارتي خساره یو کم سلویخت ارب او شپږ ویشت کروڑه ډالرونه اوړېدلې ده، او دغه شان درآمدات د پنځه شپېته ارب ډالرونه سیوا شوي دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دی وسره اوسی
او بیا هم د اقتصاد او ګرانې په حواله یو ریپورت. په بلوچستان ایالت کې د خوراکي توکو بې په برخه تلې، په خصوص د چرګ د غوکی قیمت خلک وایي چې د شپږ سو نو واخله بیا تر 200 روپو پورې په کیلو باندې رسیدلې دي. دا چې بلوچستان د چرګو فارمونه نه لري نو د چرګو غوخي ورته د پنجاب ناراضي. همدارس ځای تاجران په چمن خار کې وایي چې د چرګانو د غوخي د قیمت والی لوجه اوس ژوندۍ چرګان هم چې په خوا افغانستان ته تجارت کيده و سر باندې پټه پې برآمدات درېدلې دي او دا تجارت نه کیږي. نور حال تاسو ته زموږ خبريال نعمت الله سرحدي په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په زیاتره سیمو کې د چرګ د غوښې د 1 کیلو بیه تر 400 روپۍ پورې رسیدلې ده. سلوجه نور خوراکي توکو د لوړې بیې سره د مخ څخه متاثر عوام دا وخت د نور مشکلاتو سره مخامخ شوی دي. ادي خلک وایي د پولټري صنعت سره وابسته سوداګرو خو سخته کې متونه لوړ کړي دي، باید حکومت پوری اقدامات وکړي. د چمن سره د شار یو وګړي احمد خان څخه بیا وایي چې د چرګ د غوښې 1 کیلو بیه په چمن سره د شار کې 200 روپۍ ته رسیدلې ده.
کومه مافیا ده د غوښې ده ډیر سخت نه جای شروع کړی دی. غریب سړی به دا غوښ خوړلې په دونیم دورې صرفې به کېلو اوس دا چرګان والا چې دی دا په وسه کوي په شپږنیم صرفې پی کېلو ورکی. نو دا د عوامو سره ډیر پریشان دي، مسكين عوام دا مسكين شي وو. بیا دا د سرکار سره مطالبه کو سپرتی دی راوځي اکشن دی واخه.
حکومتي چارواکي د خوراکي توکو دوبای د کموالو دا وی خو کوي خو تر وسه د چرګ د غوښو قیمتون لړیدو باندې څه عکس العمل نه دي ښکاره کړی. وی او ای ډیوا د ایلتي حکومت ویاندی پر اسم شاسخه د پښتلو ډيري هسي وکي خو دغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وای. خو د چرګ د غوښو کسابان وای د کوښنی اختر په موقع د پنجاب ایالت څخه ژوندۍ چرګان راوړل بنسوي وو. لړ سره راوړل کیږي هغه په ګران بای ودی ته ورکول کیږي. یو کساب عبدالباری وای
ژوندۍ چرګ په پارنګ په درې سو نوي وخت مر سره کوي. موږ به غوښه دلې په 200 په 250 ورکولې په یو سل دوش په ته به ژوندۍ چرګ دا د پرون پرچی دي 300 نوي وخت ریټ دي، او دا د نن پرچی دي 300 واه ریټ دي. په 200 په 250 خو چرګ نه ارزانه کیږي.
په بلوچستان ایالت کې د چرګ د غوښو قیمتونه لوړیدو افغانستان ته د چرګانو ایکسپورت هم متاثر کړی دی. د چمن د سوداګریزې خونې پخوانی نائب صدر محمد قسیم اڅکزی ووی وی ډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ژوندۍ چرګایو بایو اکثر لوړیدو له امله افغانستان ته ایکسپورت سخت متاثر شوی دی. د دې وجه افغانان اوس خپل پولټری فارمان جوړ کړی دی.
پخوا د پاکستان سره ډیر ایکسپورت کاوی د لای پولټری د اغم دا وخت په ټپه درېدلې دی، یعنی پر صفر برابر دی. یعنی زموږ په ګاونډي ملک افغانستان کی دا وخت تقریبا په کندهار هلمند زپ د دې ځای سره په شاجی مکر مختلفو علاقو کې چې کوم د غزمر د چمن بارډر ته نږدې دي، په دې ټولو کې فارمینګ جوړ سو، فیډ میلان جوړ سو، هچریانی جوړ سو، نو هغه هم دا وخت خپل ځان پر خپل شو ودراوي.
په بلوچستان ایالت کې د چرګانو فارمان ډیر کم دي، سلوجه په لوی کچه ژوندۍ چرګان د پنجاب ایالت څخه دلته راوړل کیږي، او په خوراکي توکو کې د چرګ غوښه یوازې داسې خوراکي توکي دي چې قیمتونه د هر ورځې په حساب ټاکل کیږي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
په 2014 کال کې کله چې د پاکستان پاوچ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عز په نامه د ترهګرو او طالبانو خلاف عملیات پوځي عملیات پیل کړل، نو د یو شمیر سیمونه ډیر شمیر خلک، یعنی په زرګونو خلک لخپلو کلیو او بانډونه بې ځای شول، نورو ځایونو ته یې کډواله شول او په کلونو کلونه لخپلو کلیو نه لري پاتې شول. اوس ځایي خلک وایي چې یو شمیر دغه کسان بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنیږي. دا چې د دغو کسانو شمیر به څومره وي او په څومره وخت کې به وکړی شي چې خپلو کلیو ته ورسیږي، په دې باندې زموږ خبريال عدنان بیټنی په مخکنی خبرونه کې نصر الله خان ته معلومات وړاندې کړي دي چې دا د تاسو سره بیا شریکو.
د قدرتونو د قدرتي افتونو په وخت د انتظام اداره پی ډی ایم ای چې د هغه لخوا یو بیان جاری کړی شوی، په هغه کې دا ویل شوی چې شمالي وزیرستان هغه علاقې چې په تر شیو وختونو کې هغه ته کډوال واپسی شوی او کوم کډوال پاتې شوی دی هغه د پاره د زنګړې د ستلیدو پړه بیا پرپړې شوی دی. د دا وایي چې په دې کې د شمالي وزیرستان د میرالی میرانشاه شبا او دغه سي چې دی ورسره اسکینوار او رزمک سب ډیویژن هغه علاقې چې دغه علاقې پاتې ګرځول شوی دی او دا درې نوي سیمې دي او د تبه 8000 کورنۍ په دې پړاو کې واپس کولای شي. دا هم ویل دي چې کدر علاقو ته په دې پړاو کې کوم خلک واپس نشي، نو هغه چې کوم د ای ډی پی سټیټس دی، یعنی چې ای ډی پی کې ته کوم راحت ترلاسه کیږي هغه به وټړل شي. دا هم ویل چې د کډوالو ته د واپسۍ پر مهال 15000 روپۍ د ترانسپورټ او دغه شی د شپږو میاشتو پورې او خوراکي توکي هم په علاقې کې ورکول شي. په دې زیات تکړه چې په دې پړاو کې کوم خلک لاړ نشي، نو بیا به دې ته دغه مراحت تر ملاوي شي او نو په دې کډوالې کې دې سره کمې مرستې کیږي. دا هم وایي چې د لپاره تنظیمات د واپسې د لسم مې یعنی پرونه نیول شوې دي او دا به د میاشتې تر اخیره یعنی تر یو ډیر شپ نیټې پورې چې دې دا به دوام لري او دا کورمې دې د بنو بکاکینو کوم سره رابطه وکړي. د بنو بکاکینو لکم څخه به د دې ورځې ټاکل شوې دي په خپل ورځ باندې به دغه خلک لیږل کیږي او دغه چې کومې علاقې چې کوم په تر شیو وختونو کې کډوال ورته پښې وې دي دې علاقو ته به هم خلک واپس کوي. خو زه تاسو دا وایم چې په دغه واپسې شیډول کې کوم چې د افغان پولیس سره جوخته علاقې دي د تخیل او شمال تاثیرونه چې هغه لري پکې شامل، ځکه چې دې علاقو ته اوس پر د کډوالو واپسې نه شوي او دا خلک به دغه سي کډوال وي. خو هغه خلک چې علاقې اصلاحي شوي دي یا پاک ګرځول شوي دي هغه د پردا ځنګړې یا خصوصي چې کوم د واپسې پړاو دي دا شروع کړی شوی دی.
ټیک دی، چې کوم علاقې پاک شوي دي هغه ته واپس د خلکو تک شروع شوی دی. خو یو درته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی د علي وزیر په یو بل مقدمه کې ضمانت چې کوم دی هغه منظور شوی دی، په دغه اړه باندې کرا سره معلومات شریک کړی.
علي وزیر د دسمبر 2013 کال راځي له پېښور څخه نیول شوی او په دبلې په کراچي کې په ویلا بیلو تړونو کې مقدمه د شپې شوې دي. د نن وړاندې د سپریم کورټ هم د هغه په یو مقدمه کې ضمانت منظور کړی. نن د اسلام نن د سند های کورټ هم د هغه په هغه چې کوم مقدمه د پاره کې ضمانت منظور کړی چې ای ټی سی یعنی د ترهګرۍ پر ضد چې کوم عدالت وو هغه په دې کې په دبلې جرم لګولې وو. او خدغه سی بیا ویل کیږي چې علي وزیر چې تیر یو نیم کال راځي د پزندار کې بندیوان دي، سبا په یو بل مقدمه کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کولای شي او که په دغه مقدمه کې د ضمانت وشو نو بیا به هغه نه پس د پښې کولای شي. علي وزیر چې د تیر یو نیم کال راځي بندیوان کې بندیوان دي، د هغه لپاره په دې فروری میاشت کې چې کوم پښتون تاسو ګومنت دی هغه په کراچي کې پرلط هم ولې او ورسره د سیند حکومت نه دا پښتنه کړې و چې په دغه مقدمه دا سیاسي دي او د صوبایي حکومت بیرته واخلي. خو بل طرف ته یو طرف ته په دغه بندغه مقدمه جوړول کیږي، نو بل طرف ته په عدالتونو کې بیا د ضمانتونو چې دي هغه منظوري شي او سبا ته بعد د په بل مقدمه کې بیا پیښ شي. په چرته د په دغه مقدمه کې ضمانت منظور شو نو بیا به د زندان کې نه پښه کړی شي.
صحیح ادن بیٹھنی سے بل پختنه کوچ یو طرف ته جرګی ویل کیږي چې د وزیرستان جرګه د افغانستان بیا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یا دغه سیمه کې د امنیت لپاره خبرې کوي او په دغه جرګه کې دی چرته تللی دی د چا سره مذاکرات کوي یا څه خبره مخه تراغلی.
تیر اونې د پاکستان د سینټ په پانه غړي صالح شاه مسعود جرګې ته ویلي وو چې د حکومت په اماده طالبانو وسلوالو سره خبرې شروع کړې دي او د دې ترمنځ ځنې خبرې شوې هم دي خو دغه د جرګې سره نشي شریکولای. دغه خبره صالح شاه په داسې حال کړې ده چې تیر کال د عمران خان حکومت د طالبانو سره د خبرو کولو ویلي وو او بیا په نومبر میاشت کې د ایوی میاشت دزبندي هم شوې وه او دسمبر په لسمه دغه دزبندي طالبانو ختمه کړه او هغه ویلو چې د دې کې مطالبې دي هغه نه دي منل شوی. خو بیا هغه ته پاکستانی حکومت جواب دا ویلو چې طالب وسلوال چې کومه مطالبې وي په هغه کې د هغه د منلو وړ نه وي او ځکه هغه نه دي منل شوی. خو بل طرف ته بیا وخت د مذاکراتو کولو خبرې مخه ته راتلې. په دې وروسته کې شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامیه هم منلي وو چې د کمی مشرانو جرګې افغانستان ته تللې او هغې طالبانو مشرانو چې کوم د شمالي وزیرستان طالبانو مشر دی ګلبازر او دغه سي چې کوم د ٹی ٹی پی مشر دی مول ویډور ولی هغه سره لیدل کاته کړی دی. دغه سي امنیتي سرچینې وای چې هغه محل کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع شي وو نو په دې کې طالب وسلوالو یو سل دوه کسانو او مهم کسان چې د پاکستان په عدالتونو کې مقدمه هم جوړ شي وي دغه نومونه ورکړي وو هغه د پښکړې شي. ځنه به خبره سرچینې وای چې دغه یو سل دوه کسان چې په هغه کې د سوات طالبانو چې کوم ترجمان دی مسلم خان او دغه سور سره محمود خان په نوم باندې چې کوم مهم وسلوال وو دغه هم پښکړې شي دي. خو دغه تر اوسه پر حکومتي کچه یا طالب سرچینو څخه پخلاینې شوي خو دلته پټولنی رسنۍ د پاکستان چې کوم خبري اعلان دي هغه نه په دغه دعوه کوي چې دغه مذاکرات اوس په کابل کې د افغان طالبانو حقانی شبکې په دلارې چې دی هغه ورکړی شوی دی او په دې کې مهم کردار چې کوم لوبوي هغه د افغان طالبانو حقانی شبکې چې کوم مشر دی سراج حقانی نو هغه د په دغه مقاله شروع شوی دی او په دې کې پیشرفت مخ ته روان دی. خو د دې مهم نکات چې دی هغه مخ ته راغلي خو د طبيب پاکستان په ځنه خلک پښتنې راپورته کوي په ټولنیز رسنیو چې هغه مهم وسلوال چې د پاکستان په عدالتونو کې مقدمه هم چلول کیږي او کدا خوشی شي نو دا د پاکستان د آئین او د قانون بیا سپکاوی شوی دی چې هغه ته اعتراف نه دی لرل شوی.
ټیک شو ډیر زیاته مننه عدنان صاحب د وخره کولو د معلومات شریک کولو ډیر
مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بیا هم په خیر غلې دا ویډیو دیوته د طالبانو لخوا په افغان او میرمنو باندې د محدودیتونو د زیاتیدونه پس ټاکل شوې ده چې سبا ته یعنی د پنځشنبه زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا سکیورټی کونسل د افغانستان په اړه یو غونډه وکړي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفارتکارانو رابللې ده او ټاکل شوې چې د شورا غړي په افغانستان کې د بشري حالاتو په اړه خبري وکړي. په دې اړه نور تفصيل منځشي تاسو ته وړاندې کړي.
په افغانو میرمنو د بندیزونو زیاتېدو سره هم مهاله ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ د دغې ناستې د رابللو وړاندیز کړی او ټاکل شوې د شورا غړي سبا پنځشنبه یا زیارت په ورځ د مې 12مه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازو د معلوماتو په اساس په دغه ناسته کې به د بشري حقوقو وضعیت د افغان خزو او انجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شوو محدودیتونو یا بندیزونو په اړه بحثونه وشي. په همدې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر ډیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده. یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي ونشي ځانګړي استازي پروانه ونې کې له طالب مشرانو سره د حجاب پر موضوع خبرې کړې دي. یوناما په ټویټ کې لیکلي دي چې د طالبانو له مشرتابه سره د دې اونۍ په ناسته کې د ښځو د حقونو د پراخېدو غوښتنه وشوه، نه د کمیدو. د منځني ښوونځي د بیا پرانستلو لپاره او د ښځو لپاره چې وکولای شي په کار او عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي، افغانستان د راتلونکو ننګونو لپاره هر اړخیزې هڅې ته اړتیا لري. طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لاندې د مې پر اوومه اعلان وکړ چې د مسلمانانو اصیل او بالغو ښځو لپاره شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروری دی. په کابل کې ښځو د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې پر ضد احتجاج پر سړکونو او په کورونو کې دننه کړی دی او وایي چادري یا برقع د افغان ښځو حجاب نه دی. اروپایي ټولنې، ناروې او ملګرو ملتونو پر ښځو د حجاب د لازمي کولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي هر افغان حق لري چې د خپلې خوښې جامې واغوندي. د طالبانو په نوو لارښوونو کې په ښکاره ویل شوي دي چې که کارکوونکي ښځې دا لارښوونې عملي نه کړي له دندو به وشړل شي، او که د کارکوونکو نارینهوو د کور ښځو او لورګانو دا لارښوونې عملي نه کړي دندې به یې وځنډول شي او سزا به یې د کور نارینهوو ته ورکړل شي. د ښځو حجاب جبري کېدو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخ غبرګونونه راپارولي دي او د ځینو هیوادونو په ګډون د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د بشري حقونو څار سازمان په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
او بیا هم د افغانستان په اړه یو ریپورت. د افغان خزو د پاره د البته د افغان خزو د حقونو د پاره کارکونکو وایي چې د طالبانو لخوا د خزو د پاره د مخ پټولو جبري کېدل د هغوی د بنیادی حقونو خلاف ورزي ده. دوی وایي افغانستان یو اسلامي هیواد پاتې شوی دی او د میرمنو یا خزو لباس او حجاب د وړاندې نه شریعت او افغاني کلتور سره برابر پاتې شوی او طالبانو ته پکار ده چې د داخ پلا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه د ډیو خبريال عبدالرزاق دا رپورت را لګل دي.
د افغان میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو وایي د طالبانو واکمن کې دروستو په افغانستان کې د میرمنو حقونه روستر بلې متاثر کیږي. دی وایي د طالبانو لخوا د منځنۍ درجې د جنکو په تعلیم بندیز، خزه د کارونو څخه منع کول او د هغې لپاره بورقا یا چادري لباس لازمی کول میرمنې د خپل بنیادی حقونو څخه محرومه کوي. په افغانستان کې خزو د پردې لازمی کولو په اړه د طالبانو وروستنۍ پریکړې ته غبرګون ښودلې او وایي طالبان غواړي چې په دې توګه میرمنې د کور دننه پاتشي او په ټولنیز ژوند کې پراخه ونډه ونلري.
چادرین د افغانانو دود ده، نه د افغانانو کلتور ده، نه د افغانانو فرهنګ ده، ځکه موږ خپل محلي لباس لرو او د موږ خويندې نونه ټول په خپل محلي لباس کې همیشه وتلی دي او بیرون تللی دي، او نه دا لباس کوم لباس موږ لرو هغه غیر شرعي او غیر اسلامي لباس هم نه ده. کوم قانون چې دوی تصویب کړی ده دا د خزو لپاره زه یو زندان په شکل بولم، ځکه د خزو ته دوی غواړي چې خزي څومره چې دوی تنګوي شي او کوشش کوي هغومره دوی خزي تنګوي.
افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چارواکی شیر محمد د مئی په ومنېټا کابل کې د خبري غونډې په محل ویلي کومې خزي چې بورقا ناچي نو هغه او د هغه میړه تبا سزا ورکي.
کوم ځای کې په شرعي قوانینو کې او همداسې په موضوعي قوانینو کې راغلي دي چې یو څوک سم کار نه کوي دغه محارم چې ده دغه کور سړی او نور کسان باید مجازات شي. دا خو یو غیر قانوني او غیر شرعي عمل ده چې یو څوک کار کوي بیا بل سړی ته مجازات ورکوي. دا خو په معیار او په قوانینو برابر نه دي متاسفانه. دا سبب ګرځي چې نړیواله بنسټونه چې دا طالبان په رسمیت ونه پیژني او ستونزه ورځ په ورځ زیات شي.
د خزو حجاب جبري کېدو په حق له د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخه غبرګونونه پارولي او د ځینو هیوادونو په ګډون امریکا، ملګرو ملتونو، یورپی ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو سار ادارې په دې اړه اندېښنې خودلې دي. افغان طالبانو د 13 اگست په 15 د کابل واک تر لاسه کړي او د هغې را په دې خوا په دغه هیواد کې د جنکو منځنۍ درجه سکولونه لا تر دې دمه د طالبانو په امر تړل شوې دي. طالبان وای دی د میرمنو د تعلیم خلاف نه دی، خو د دې لپاره یو شرعي طرحه جوړول غواړي. بلخوا نړیواله ټولنه ګڼي چې طالبان د خپل لومبۍ دورې په سیر اوس هم میرمنې د خپلو حقونو څخه بې برخې پاتې کول غواړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د جبري حجاب په اړه چې کومه حکم نامه صادره شوه، د غنه پس په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځو ته ویره او غوسه پیدا شوې ده چې طالبانو دغه تګلار ته ګوري نو د دوی د ژوند چارې به څنګه شي. په دې کې نن یعنی د شروع یا چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو شمېر ښځو احتجاجي مظاهره هم وکړه د وروستي حکمنامې په اړه، او احتجاج کوونکو ویل چې طالبانو د افغانستان ښځې برمته کړي او د حجاب په نوم باندې خپل کلتور په دوی باندې ورتپی. د وی ای افغان سرویس خبریال وحید فیضی دغه رپورت برابر کړی دی.
د اجباري حجاب پر وړاندې د افغان مېرمنو اعتراض ورستله حقی چې د طالبانو حکومت په یو فرمان کې د مېرمنو حجاب اجباري کړ. د سشمې پورز یو شپږ مېرمنو په کابل کې لاریون وکړ. دا مېرمنې وایي د افغانستان خزي طالبانو برمته کړی دی.
طالب خپل کلتور د حجاب او اسلام په نوم د افغانستان پر شوزو باندې تپی.
لاریون کوون کې وایي د افغانستان خلک دیوی مړی ډوډۍ محتاج دي او له طالبانو څخه یې وغوښتل چې په خپل تازه حکم لستر غور وکړي.
ما می خوهم
ما خوړو چې د ژوندۍ موجودات او اشرف المخلوقات په هیڅ ژوند وکړو، نه دا چې د اسیرانو او کنيزو په څیر د کور په کونج کې په کورنی قفس کې گیر پاتې شو.
د طالبان حکومت د شمې پورز په فرمان کې حجاب اجباري کړ، وای ک خزي عملی نکړي د کورنیو نارینه او مسلمان ته به سزا ورکړ شي او ک دند لري دند به وزندول شي.
هغه څه چې اسلام موږ ته ویلي، هغه څه چې زموږ د ټولنې خوښه وي، هغه پر ځان باندې تطبیق کوو. خو دا ضروري نه ده چې دوی خپلې عقیدې او شخصي خوښې په جبري توګه په موږ عملي کړي.
یو شمېر معترضې مېرمنې وایي طالبانو د اعتراض مخه نیولې، د ژورنالستانو په شمول یو شمېرې د لنډ مهال لپاره نیولې وي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
برنی خبریالان د غلطه راغلی وو چې موږ د دې احتجاج سره رپورټونه جوړ کړی. د بده قسمت طالبان راغلل د وسلو سره او هغه یې د دې ځای څخه وشړل.
له دې ټولو سره سره طالبان وایي چې یوازې مېرمن ته د حجاب په اړه توصیه شوې ده.
الحمدلله په افغانستان کې یو کم سلفی صدخه خپل حجاب لري، په هغه برخه کې هیڅ تشویش نشته، او پاتې یو فیصد خزه په دوه درې خارونو کې محدود دي. ډېر کم شمېر خزه د حجاب په خیال ساتلو کې کمزوري دي، هغوی ته د حجاب سپارښتنه کوو.
د خزو حجاب د جبر کېدو په اړه د طالبانو امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخ غبرګون لپاره ولیدي. د ملګرو ملتونو د خزو چارو اجرایوي مشري په ویلامې کې د افغان خزو د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت نوې لارښوونې د اندېښنې وړ بللي، وایي دا پر خزو باندې د محدودیتونو سختول دي. بلخوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي په کابل کې د حجاب په اړه د اعلان په حق له ډیر اندېښمن یو. هر افغان ښځه او نارینه حق لري چې د خپل جامې په اړه په خپل پریکړه وکړي. طالبان باید تعلیم، روغتیا، اقتصاد او امنیتي ستونزو ته رسیدګي وکړي. همداشان د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپای ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان هم د حجاب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وحید فیضی، امریکا، واشنگتن.
او بیا هم د افغانستان د ښځو د ناخوالو په اړه یو رپورت. د افغان مېرمنو د حقونو فعالان وایي دا چې طالبان په افغانستان کې د وړو جنکو د واده کولو اجازه ورکوي، دا یو غیر انساني عمل دی او مخه باید ونیول شي. دوی وایي سخت تل وګي او بشري ناورین د لاس نور خلکو ترڅنګ خزي هم مشکل سره مخ شوی او دې ته اړ شوی دي چې خپل لونی خرڅ کړي او د کور حاجتونه ور باندې پوره کړي. بلخوا د صحت چارو پوهان هم وایي چې د په افغانستان کې د کم عمره جنکو ودونو دود د ډیر په خوارې سیمه موجود دی، او دغه کار د جنکو او د هغوی د صحت د پاره ډیر زیانمن دی. په دې اړه نور تفصیل د فریچینواری نه واوري.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو مطبوعاتي ادارو په خپل راپورونو کې ویلي په افغانستان کې خلک د طالبانو په واک کې راتلونه په سختې لوګي او د خوراکي توکو نشټوالي سره مخ شوي او د خپل لوريانو په کومړی کې ودونو کولو ته اړ شوي دي. د افغان میرمنو د حقوقو فعالان وایي په افغانستان کې د طالبانو راتګ سره سم د خلکو اقتصادي ستونزو کې نور هم اضافه وشوه او د دلاسه میندې او پلران خپل لوڼو خرڅولو باندې مجبور شوي دي.
کله چې ماش بند شو نو خلک مجبور دي چې خپل ماشوم خرڅ کړي او دا تبن چې یو ماشوم خرڅيږي هغه اس خلک نه خلی، یعنی زیاتره قاچاقبر په دې کې راضي او ماشومان اخلي او قاچاق کیږي، یعنی د افغانستان د ملت لپاره او لوی ناورین ده او دولت په دې کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې. یعنی د خلکو ته د کار زمينه، اقتصادي کومه پروژه یا اقتصادي کوم پلان تر اوسه پورې امارات خلکو ته برابر کړی نه ده او نه وړاندې کړی ده.
د نړیوالو ادارو د راپورونو تر مخه په افغانستان کې د مودیر حسي دغه دود موجود دی چې مېندي او پلان د خپل پورونو لنډولو او نورو حاجتونو پوره کولو لپاره د خپل لوړو ودونه په کومورای کې کوي.
خپل پټولن کې یو نورین ده، یعنی امر قانوني سن چې یعنی شپارس مونږ به البته اته په دې قانون باندې مونږ نیو کې کولې چې دا ډیر ټیټ سن د خزو لپاره تعین شوی دی، اخلن باید د تلس کلنی تعین شوی وای، مګر دا چې یو جلې په څوار لس یا په ديار لس کې ودیږي دا ډیر لوی بحران ده او دا د خزو د حقوقو یو لوی نقض ده یا د خزو حقوقو پایمالونه ده چې فعلا دوی ته تعین شوی ده.
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو د راپورونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو او تر دې وخت پورې یو لک شلو زرو نه زیاتې ماشومان قاچاق شوي یا سمګل شوي دي.
خاص کر زمونږ د پښتنو معاشري کې دا لږه یو غټه مسله ده، ځکه چې عام طور پاکستان کې مدلی میریجز کیږي د هول کمنګوالو کنټری وایډ، خو بیا په پاکستان کې زمونږ په خطه کې په پښتنو په صوبه کې او بیا په افغانستان کې په دې کې ارلی میریجز لږ زیات کامن دي بنسبت د نورو ځایونو. نو چې بدونه وکړي ماشومانو لا هغوی لا ذهني طور دې ته تیاری نه چې دوی به ماشوم څنګه پیدا کوي، څنګه به مینج کوي، پرگنسی کله په کار د پرگنسی پرابلمز نه مني خبر، او د ماشوم پیدا کېدو حوالے سره په انټرنیټ پیریډ کې د حمل دوران کې هم مسلې کېدای شي او د پیدایش نه پس هم مسلې کېدای شي، هم ماشوم ته پرابلمز وي او هم مور ته وي.
د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په روستیو کې ویلیو په افغانستان کې دا وخت 23 میلیونه خلک په بیړني توګه خوراک ته اړتیا لري چې پکې 3 میلیونه یعنی 1.5 لک ماشومان هم شامل دي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
د تیر کال په اګست میاشت کې چې کله د افغانستان مخکینی حکومت رنګ شو او طالبان واک ته ورسیدل، نو د افغانستان د یو شمیر افغانان د امریکایانو په مرسته د ملک نه راووتل. په دې اړه باندې به وروسته هم یو رپورت ولرو، خو اوس د اوکراین حالاتو ترازو د اوکراینی چارواکو وینا ده چې ځواکونه د خارکیف ښار نه روسی ځواکونه شړلې دي، خو د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی د نهیاسي شنبه پورې خپل وینا کې په محتاطه توګه د خ خبر ټکی استعمال کړ. د اوکراین د شخړې او یورپ ته د روس د ګیس په اړه وروستي حالات تاسو ته ارباب محمود علي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازم ان خو هم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه، تاسو هم بدلون راوستئ شه،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو د ځینی تخنیکی مشکلاتو له کبله موږ ونه شو کړی چې هغه رپورت تاسو ته وړاندې کو، خو کوشش کوو چې رپورت آماده شي. اوس به ولاړ شو یو بل برخه ته چې هغه هم د اوکراین په حواله پکې خبرې شوې دي. د امریکا په شمول په ټوله نړۍ کې اوس ګرانی لیدل کیږي، خصوصا په خوراکي موادو کې ګرانی ده، او داسې ویل کیږي چې دغه ګرانی به د امریکا په آینده انتخاباتو کې یو مهمه مسله وي چې باندې به بحث کیږي. د امریکا صدر جو بایدن په نړۍ کې د ګرانی وجه د اوکراین جنگ خودلې دی، او روسیه په دې ملامت کړی دی چې ګنې په اوکراین باندې د یرغل له وجې په نړۍ کې ګرانی راوستې ده. بایدن وای د امریکا د پاره د غسر د خپل سیاسي مخالفینو پرتله یو غوړ اقتصادي منسوبه ده چې په ملک به ګرانی 8.5% راکمه کړي. د وی وی خبريالي انیتا پاول رپورت به تاسو ته بختور شاه وړاندې کړي.
په ګرانی د پویدلو د پاره چاله د اقتصاد پوها جوړېدل نه دی پکار. اکثر امریکایان په خپل سترګو ویني چې د خوراکي توکو نه واخله تر د تیلو د بیو پورې هر څه د ورځې په حساب ګرانیږي. صدر بایدن پوهیږي دا به د نومبر په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې د ووټرانو لوی غوښتنه وي.
زه ټول امریکایانو ته وایم چې زه د ګرانی په څیر ډېر سنجیده یم، او دا زما لومړی کورنۍ ترجیح ده.
هغه په یو شمیر مهمو ریاستونو لکه شمالي کیرولاینا، اوهایو، آیوا او الاباما ترڅنګ د ډیموکرات ریاست اوریګن کې هم اقتصادي کړکیچ باندې اندېښنه وښودله. په امریکا کې شوی یو تازه سروې کې د صدر بایدن اقتصادي تګلارې 70% خلکو خوښه کړې، او مخالفه ریپبلیکن ډله هم د صدر بایدن په اقتصادي تګلارې نیوکه کوي. ریکس کارت ریپبلیکن سېنټر دی.
هغه په ریپبلیکن ډلې د نیوکو نه علاوه نور هیڅ نه کوي. که هغه د ګرانې په ضد واقعي څه کول غواړي نو په کار ده چې استعفا ورکړي. هغه په دفتر کې دی او هر میاشت ګرانې.
خو صدر بایدن د دې خبرو سره اتفاق نه لري، او وایي د اقتصاد د ترقۍ د پاره نوې پالیسی اعلان کړي چې ورسره به 15% ایتانول لرونکي تیل ارزان شي، او د یو شمیر نورو توکو بای به هم راکته شي.
سېنېټر ریک سکاټ چې په سېنېټ کې د ریپبلیکن د سېنېټرانو د مشرتابه غړی دی، یو داسې منصوبه وړاندې کړي چې د امریکا په 15 میلیون خلکو به ټیکسونه نور زیات کړي، چې پکې د 95% نه زیات کورنۍ داسې دي چې آمدنی یې د کال د 1,00,000 ډالر نه کم دی، چې ورسره به په هر کورنۍ $1,500 ټیکس ولګي. زما په خیال هغوی به نور شاته بوتلی شي.
وایټ هاوس د ګرانۍ ذمواري په کورونا وبا او د روس په صدر پوټین ورچوي چې په یوکران یې پوځي یرغل کړی، او ورسره په نړۍ کې د غلې او تیلو بیې زیاتې شوې دي. سړونکو وایي د صدر بایدن سره د نومبر د انتخاباتو نه وړاندې وخت نشته چې د دې مسلې حل روباسي. بل ګلستن د بروکینګز انسټیټیوټ سړونکو دی.
د وخت سره سره به په پالیسو کې لوی بدلون راشي، خو پښتنه دا ده چې دغه بدلون به د انتخاباتو نه وړاندې راشي او وروسته که وړاندې ښه بدلون راغلو نو دا به د صدر خوشقسمتی وي.
اقتصاد پوهان وایي په امریکا کې د ګرانۍ اثر په ټوله دنیا پرېږدي. د نهې په ورځ د مزدورانو نړیوال سازمان ویلي چې په نړیواله کچه گرانی د مارچ په میاش کې 9.2% ته ختلې ده چې د تیر کال د مارچ په حساب 2% زیاته ده. ډیسمن لچمن د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ څیړونکی دی.
دا گرانی با د G7 په ملکونو کې اقتصادي بدحالی راولي چې د دې گرانی یو ښکارا علت دی او دغه به د ټول نړۍ د اقتصاد لپاره ښه خبره نه وي.
دا فیصله به اوس د امریکې اولس د نومبر په میاشت کې په راتلونکو انتخاباتو کې کوي چې د منځنۍ مودې په دغه انتخاباتو کې به د ایوان د 315 څوکیو او د سینټ د دریمې برخې څوکیو دپاره رای اچول کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا د یو کم سلویختو نه زیاتو ریاستونو کې به په مقامي کچه باندې هم انتخابات کیږي. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
بیا هم په خیر راغلی. تمه کیږي چې فنلند او سویډن به د می میاشتې په آخر کې، یعنی د همدې روانې میاشتې تر آخره پورې، په رسمي توګه په نیټو کې د شاملېدو درخواست ورکړي. دواړه هیوادونه وایي چې په اوکراین باندې د روس د بلا اشتعاله یرغل په اروپا کې د امنیت حرکتونه بدل کړي او د کرملین اټومي ګواښونو مقابله د دفاع ګډ کوشش ته ضرورت لري. د وی ای خبریال هنری ریجویل د هلسنکی نه دا رپورټ را لېږلی چې تاسو ته یې زموږ خبریال عابد حسین په پښتو وړاندې کوي.
د لسیزو رسې حتی چې کله سوړ جنگ ښه په زور کې وو، هغه وخت هم فنلینډ د بې طرفه پاتې کېدو محتاط لار خپله کړې وه. د دغه علت نیټو او روس په اروپا کې د برترۍ لپاره سیالي وه، خو د څو میاشتو په موده کې اوس بدلون راغلی دی. فنلینډ د نیټو د غړیتوب په درشل کې دی.
دا څرګنده ده چې په یوکرین کې د روس د جګړې د پیل راهسې هر څه بدل شوي دي او موږ باید وس د خپلو ملي ګټو سره سم خپلې پریکړې وکړو. د فنلینډ خلکو او فنلینډ د امنیت خوندي ساتلو غوره لار څه ده؟ موږ د مغرب برخه یو او وس تاسو لیدلی شئ چې د نیټو د غړیتوب زموږ په مغرب کې د ورګډېدو یو حتمی ګام دی.
په اوکراین باندې د روس د یرغل ورسته د خلکو نظر بدل شوی دی. تیر کال په آخر کې د فنلینډ څلورمه برخې آبادی یا نفوس د نیټو سره د یو ځای کېدو ملاتړ کړی و، خو ورسته نظر پوښتنې ښایي چې اوس 85% خلک د ائتلاف سره د یو ځای کېدو ملاتړ کوي.
موږ د داسې غیر متوقع ګاونډي سره په هغه ډول ژوند نشو کولی لکه څنګه به چې موږ پخوا کولو. نو نیټو د امنیتی حل په توګه یوازینی انتخاب دی چې موږ یې لرو.
که تاسو جغرافیایي حقایقو ته وګورئ، موږ د روس یوازنۍ اروپایي غیر ناټو ګاونډي هیواد یو چې تر اوسه په عمله نه ده کړی. نو زما په فکر دا ښه مضبوط دلیل دی چې ولې موږ باید شامل سو. زه په روس دومره باور نه لرم.
فنلینډ د سویډن سره د نیټو د غړیتوب پر یو ګډ خواست غور کوي چې تر دې دمه بې طرفه پاتې شوی دی. د نیټو ائتلاف ویلي چې فنلینډ او سویډن ته به په ائتلاف کې شاملېدو باندې تود هرکلی ویلی شي او دا ممکن ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې شامل شي. دغه دواړه هیوادونه د اروپایي یونین غړي دي. د دوی ځواکونه په منظمه توګه د نیټو په پوځي تمریناتو کې برخه اخلي او د آرکټیک سمندر په جګړه کې مهارت لري. دوی به په بالټیک سمندر او شمالي یورپ کې د ائتلاف صلاحیتونو ته د پام وړ وده ورکړي چرته چې روس ډیر زیاته پوځي موجودګي لري.
دا به په مستقبل کې په ائتلاف کې د نورډیک هیوادونو د پام وړ دلوي او دا یو معنا لري. دویم پوځي ورته او پوه ده، نو زه فکر کوم چې موږ یو اسري او پیاوړی دفاعي طاقت لرو چې موږ یې له کلونو راهیسې جوړو.
روس ګواښ کړی چې که فنلند او سویډن د ناتو سره یو ځای شي نو د پوځي تکنیکی ځواب په توګه به په شمول د خپل کلیننګراډ سیمه کې اټمي وسلې ځای پر ځای کړي، خو دا ډول اټمي ګواښونه ممکن دا ورته د ګټې په ځای تاوان ورسوي.
دا ګواښ په داسې طریقه ورکول کیږي چې موږ واقعا د سړې جګړې پر مهال نه ولیدلی، کوم چې د اندېښنې وړ دی، او د فنلند سیاسي اشرافیان د هغو دپاره یو د هغه دلیلونو نه دی چې وایي د فنلند دفاع ممکن ده مضبوطه وي، خو موږ به هیڅکله د قوي اټمي مخنیوي وړتیا ونه لرو. د دې کار یوازنۍ لار د نیټو سره یو ځای کیدل دي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل مخکې د نیټو وغوښتل چې د ختیځ یورپ نه خپل ځواکونه وباسي، خو د دې پر ځای د سیخکاری چې ائتلاف غړي شاملوي.
د څو میاشتو په موده کې د دغو دوه هیوادونو په امنیتي او دفاعي پالیسۍ کې دومره لوی بدلون راتلل، یقینا دغه به د پوتین د یوې بلې استراتیژیکي ناکامۍ په توګه وګڼل شي.
د فنلند او سویډن د پارا د ناتو غړیتوب د دوی استراتیژیک کتنه کې ډیر لوی بدلون وی. په کال 1918 کې فنلند د روس نه خپلواکي اعلان کړه، او فنلند یو بې طرفه او بې پلوه هیواد دی، خو پر اوکراین د روس یرغل ورسته د خبرې دا وه سوالو چې د خپل امنیتی ضرورتونو ته بیا کتنه وکړي چې د خپل ختیځ ګاونډي د ګواښ سره مخ دی. عابد حسین، وی او ای، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
بیا هم د اوکراین حالات، د اوکراین چارواکو ویلي چې ځواکونه د خارکیف ښار نه روسي ځواکونه شړلې دي. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی د نهه یا سه شنبه په ورځ خپل وینا کې په محتاط توګه د ښه خبر لفظ وکاروه. د اوکراین د شخړې او یورپ ته د روس د ګیسو د انتقال په اړه روسي حال تاسو ته ارباب محمود علي په دې رپورت کې وړاندې کړي.
په اوډیسا او د اوکرين په نورو خارونو کې د جنگ سیوا کېدل سره سم د اوکرين لپاره د امریکا په امداد کې هم ډیره اضافه لیدل شوې. دوه میاشتې وړاندې کانګرس د اوکرين سره د مرستو لپاره د 13.6 بلیون ډالرو منصوري ورکړې و.
جګړه ارزانه نه ده، خو زور ورته د غلیپاتې کېدل او قیمت بیا د دې نه زیات دی. همدا وجه ده چې موږ په دې کې شامل یو.
د امریکا د استخباراتو اعلی چارواکو ویلي دي چې ښکاري د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د اوږدې جګړې لپاره تیاری کوي، او دا چې د اوکراین جګړه په ځای ولاړه ده. د امریکا ډیموکراتس ګوند 3.3 بلیون ډالر کمی ګڼي، ځکه 1 بلیون ډالر یې نور هم په دې کې شامل کړي.
روس سره به پیسې او دفاعي سامان ختم شي. موږ ته بدا یقیني کول وی چې یوکرین سره پیسې او د دفاع لپاره سامان ختم نشي.
د دې هفته په شروع کې بایدن یو داسې قانون لاسلیک کړي کوم چې د دویم عالمی جګړې په وخت نازی جرمني ته د ماتې ورکولو لپاره د یورپ سره د مرستو د دستاویز په شان دی. د نوې قانون تلارې د امریکا ولسمشر ته اختیار ملاو شوه چې اوکرين ته په بیړني توګه پوځي سازو سامان ورولېږي، خو ځینې څېړونکي د ریپبلیکنز او ډیموکراتس دواړو ګوندونو په مرسته د بایدن زیات چمتو تګلارې باندې خبرداري ورکوي.
زما په خیال داسې جګړه چې د هغې اختتام نه یو معلوم او د اوږدېدلو امکان یې هم زیات وي، نو په داسې حال کې له اوکراین سره د بې حده کم یا زیاتو پوځي مرستو نتایج د امریکایانو امنیت په خطر کې اچولای شي. زما په خیال په واشنگټن کې پر دې اهمه خبره دومره سنجیده بحث نه کیږي څومره چې پکار دی.
په اني حال کې کانګرس په نړیواله کچه د کووېډ د وبا د مخنیوي لپاره د 15 بلیون ډالرو په ګډون د کووېډ د مخنیوي لپاره په 2.5 بلیون ډالره فند باندې ندی سلا شوه او دا یې د اوکرين د پیکیج نه بهر کړی دی.
موږ غواړو چې د یوکرين په اړه څه فیصله وکړو ځکه موږ دا دواړه سره بیل کړی دی. زه به دا کله ومنوم چې په دې سترګه دې ته وکتل شي چې موږ د کووېډ خبره سپکه ګڼو. زما په خیال د یوکرين شخړه موږ ته په دا وخت راپېښه شوې ده او د کووېډ نه زیات د دې په موږ ډېر بد اثرات دي او دا ډېر تیزې سره زموږ خواته روان دي.
د سه‌شنبه په ورځ د ایټلی وزیر اعظم ماریو دراغي وایټ هاوس ته د دې پیغام سره راغلی وو چې اروپا د سفارتي حلو ځلو د لارې شخړه ختمول غواړي.
خلق فکر کوي او کم از کم خلق په دې امکاناتو سوچ کول غواړي چې څنګه اوربند رامخه تکړي او بیا باوري مذاکرات شروع کړل شي.
خو بایدن د دراغي وینا نه ده تکرار کړې ځکه چې د امریکا چارواکي نه غړي چې روس خبرو ته اماده وي. ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن.
په تیر اگست میاشت کې کله چې د افغانستان مخکنی حکومت ړنګ شو او طالبانو واک اختیار ترلاسه کړ نو هلته په افغانستان کې د یو لکونه ډیر کسان وو چې امریکا به هر ملکونو ته راوېستل. خو بیا هم لږونه زره داسې کسان په افغانستان کې بیرته پاتې شول چې غوی د امریکایانو سره یا د امریکایي فوجانو سره یې کار کړی وو. په دې کې پروسه کال یعنی تیر کال د امریکا غږ لخوا یو رپورت هم برابر شوی چې په کې د یو تن ترجمان د ژوند قصه شوی و. هغه اوس امریکا ته رسیدلی دی او د وی ای خبریالې انیتا پاول او بخی کارولین پرسوتی یو رپورت ورباندې برابر کړی دی او دا رپورت هم ارباب محمود علی تاسو وړاندې کوي.
نجیب الله چې د سیاتل په فضا کې سهولي دن نو په خپل ځان یې یقین لراتلو ته د ژوند دومره وغوړه د مخ سره کور ته تلیفون وکړو چې بچیان یې وغوړه کړي. دا د یو داسې سړي لپاره دومره وغوړه وه چا چې ګڼل چې تر دې وخته پورې به دې وژل شوي دي. وایس اف امریکا د جولای په میاشت کې د سره دومره خبرې کړې دي. دغه وخت دې د طالبانو په هدف وو ځکه چې دې د امریکې د خصوصي ځواکونو سره ترجمان پاتې شوی وو. په دغه وخت کې وایس اف امریکا د اصلي نامه نه وښودلې او نه یې ورله مخ ښودلې وو.
دوی په ماته ویل چې زما ځای ورته معلوم دی. دوی خبر دي چې زه چیرې اوسېږم او ډېر ژر به ماته راورسېږي.
د افغانستان نه د وتلو په وخت په کابل ایرپورټ باندې رش کې د نجیب الله زوی بې هوښه شوی وو. کله چې د افغانستان نه د امریکې آخري جاز ووتلو نو نجیب الله د خپلې کورنۍ د اوه کسانو سره په افغانستان کې پاتې شو. د خپلې کورنۍ سره د جلال آباد خپل کور ته لاړو.
دغه وخت زه بیخي مایوسه شوی وم.
د حکومتي مرستو بغیر د نجیب الله په پخواني افسرانو خپل پیسې راغونډې کړې او دغه سي خیراتي اداره نو ون لیفت بیهایند هم ورسره ملګری شو. نجیب الله پسې طالبان ګرځېدل ځکه دته یو داسې لار راوستل وو چې په حفاظت سره خپله کورنۍ کابل ته ور ورسوي. کابل ته د تللو په لار کې دولس چک پوسټونه وو.
دوی په ما پسې ګرځېدل خو زما کورنۍ نه پیژندله. کله به چې چک پوسټ را نږدې شو نو زه به له ګاډي کوز شوم او له چک پوسټ بهر به پیاده یو بل اړخ ته راتاو شوم.
د نجیب کورنۍ د افغانستان نه پاکستان ته لاړله او بیا د خصوصي ویزې لپاره په اسلام آباد کې پراته وو. تیره میاشت امریکا ته پر رسیدو امریکایانو او د امریکې پیسو د تحکلې ویل
دا ماته یو خوب ښکارېده. خو کله چې زه امریکې ته راورسېدم او له ملګرو سره مې ولیدل نو اوس زما باور راغی.
نجیب الله د پیشې نه الکتریکل انجینیر دی او د یو ملګري په کور کې ورته روزګار میلاو شوی دی. دې اراده لري چې د سند ترلاسه کولو لپاره سکول ته لاړ شي. دې یوازې نه تن نه دی چې سکول ته تلل غواړي.
د دې نوم سحر دی. دا د دریو درنه مقاله ده. د دې نوم ابوبکر دی. د دې عمر شپږ کال دی.
د دې د پنځه باندې بچو کله نه ډیر کزا شي ودی. دومبه د کووډ څنګه وا او بیا طالبانو په جنکو زنی تخنو نه مزه ودی کو بدلته
سودې کین دوی ټینګ دیوان. د دوی چې څه خوشوي هغه کولای سي او هر ځای ته تللای سي. دوی به همیشه آزاد وي.
او نجیب هم آزاد دی چې چرته یې ځل پاړي للی شي. یو بل کار هم دی. په اول ځل کې په امریکا کې د ګاډي لایسنس ترلاسه کړی دی او په لومړي ځل غاړې ته ناست دی. افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته دوی په لومړي ځل بغیر د مرګ له یرو غاړي چلوي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن.
زمنګ دا پروګرام په همدې ځای پای ته ورسېد. تاسو په پښتو باندې سپارم تاسو ته ښه.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوه.